افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن د سولې خبرې چې د ملا عمر لمړین او د طالبانو د نوي مشر له ټاکنې سره په ټپه درېدلې د پاکستان حکومت بیا د ډېر ژر پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز وایي د سولې خبرې د افغانستان د لانجې یوازنۍ حل لاره ده او هغوی چې دا پروسه ګډوډوي د افغانستان او پاکستان دواړو دښمنان دي. ملګري ملتونه وایي د جګړو په لومړیو شپږو میاشتو کې د تېر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي دي. بیا هم د جګړو ډیری قربانیان ماشومان او ښځې دي. د خبري ساعت مو زه نوریاس نوري هر کرای کوم. پر یاد شو موضوعاتو سربیره د غرض د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه لرو. احمد شبر په سټډیو کې د سیمې او نړۍ خبرونه راغون کړي دي. شبر صاحب په نړیوالو سیمېزو خبرونو کې کوم مهم خبرونه دي؟
په سیمېزو خبرونو کې یو مهم خبر دا دی چې د پاکستان سترې محکمې پریکړه کړې ده چې پوځي محکمې په هیواد کې قانوني دي او صدر اعظم نواز شریف ته دې هرکلی کړی دی. خو یو شمېر وکیلان وایي چې د سترې محکمې دا پریکړه له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. او بل له مهمه خبره دا ده چې د ترکمنستان ولسمشر قرغزستان ته تللی دی او هلته یې پریکړه کړې ده چې د ازبکستان او قرغزستان له لارې به چین ته د ګازو پایپ لاین تیر کړي.
تاسو سره وو سید دی او زینو نورو خبرونو تفصیل به ورسته واوروي. خلمړی اجمل تورمان ته ورکو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنی خبرونه وړاندې کی.
یونما وای د 2015 کال په لومړی شپږ میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو کې نږدې 15 ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وکړه. د ننګرهار ولایت په هسکی مینه ولسوالۍ کې د ائتلاف اوایز وکونو په وای بریدونو کې شاوخوا شپېته وسلوال مخالفین وژل شوي. او د پکتیا ولایت په سلګونو ځوانانو او د مدني ټولنو فعالانو نن په هیواد کې د روانو جګړو او وینې تویدنې او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستان تاسیساتو د جوړولو په غبرګون مظاهره وکړه. بشپړ خبرونه. یونما وای د 2015 کال په لومړی شپږ میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو کې نږدې 15000 ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د یونما په نوی راپور کې چې رسنیو ته رسیدلې ویل شوی چې تیر کال په پرتله ملکی کسانو په مرګ ژوبله کې په سلو کې یو زیاتوالی راغلی دی. د دغه راپور مخې د خزو د مرګ ژوبله په برخه کې په سلو کې 23 او د ماشومان په برخه کې په سلو کې 14 زیاتوالی راغلی. په ټوله کې په سلو کې نوی مرګ ژوبله د 14 ځمکنیو جګړو پلان شوی وژنو او انتحاري حملو له کبله خودل شوی ده. تر دې مخاد افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم په 13 میاشتو کې د جګړو لامل د ملکی کسانو د مرګ شوبلې د زواد زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه او د جګړې لخکېلو غواړي غوښتي ول چې د جګړې په مرحله د ملکی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. د ننګرهار ولایت په هسکی مینه ولسوالۍ کې د ائتلاف اوایز وکونو په اوایي بریدونو کې شاوخوا شپېته وسلوال مخالفین وشل شوی دي. د ننګرهار ولایت وین احمد زیا عبدالزی ازادي راډیو ته ویلي چې تیر مازیګر ناوخته د ائتلاف اوایز وکونو د هسکی مینه ولسوالۍ د ګورګوري په ساحه د دولت پر دواړو مخالف وسلوالو ډلو شپږ هوایي بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې تر شپېته تن وسلوال پکې وشل شوی دي. نوموړي ویلي په دې بریدونو کې څلويخ طالب وسلوال او د داعش په نامه له وسلوالو دلینا شل کسه وجل شوی دی. دا بمبرای داسې هم محل شوی چې 13 ورځ سهار وختي د طالبانو او داعش وسلوالو ډلو ترمن د هسک مینه ولسوالۍ په ګورګورې سیمه کې سخت نښتې روانې وي. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا ولایت په سلګونو ځوانانو او د مدني ټولنو فعالانو نن په هیواد کې د روانو جګړو او وینې تویدنې او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستان تاسیساتو د جوړولو په غبرګون مظاهره وکړه. دوی پاکستان ته خبرداری ورکړ که د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې او په سرحدي سیمو کې د تاسیساتو له جوړولو لاس وانخلي له سختو غبرګونونو سره به مخ شي. مظاهره کوونکو له حکومت هم وغوښتل چې د خلکو تر غبرګون ښودلو د مخه په دې برخه کې لاس په کار شي. دا مظاهره په داسې حال کې کیږي چې څه موده وړاندې د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستان پوځ او ملیشاو لخوا د یو شمېر ساتو د جوړولو خبرونه خبر شوی و. او وروسته چې دا چې د بدني روزنې د ریاست په لزګونه تنه ورزشکارانو نن هغه اړو روغدو کسانو ته چې په روغتونونو کې بستر دی وینه ورکړه. د ورزشکارانو د افغانستان له ټولو خلکو غوښتل چې د خپلې وی اندازي ویني په ورکولو سره هغه روغدي کسان چې د مرګ له ګواښ سره مخ دي وښوري. د یادونه د افغانستان د ویني بانک مسولینو د ورزشکارانو له دغه اقدام څخه هرکلی وکړ. د ورتر دې مهال حاله د افغانستان کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه له احمد شیبر څخه واوري.
د پاکستان ستره محکمې پریکړه وکړه چې پټي پوځي محکمې په هیواد کې قانوني دي او کولی شي چې ملکیانو ته د مرګ سزا ورکړي. ستره محکمې دا پریکړه نن په اسلام آباد کې اعلان کړه او داسې باور کیږي چې لدې سره به په پاکستان کې د پاوز نفوذ نور هم غشتلی شي. د پاکستان ستر اعظم نواز شریف تر دې پریکړې وروسته په اسلام آباد کې پارلمان ته په وینا کې د سترې محکمې د پریکړې ننګه وکړه او ویې ویل
اس فیصله سے دہشت گردی کے خلاف
لدی پریکٹی سربا د ترورزم پر ضد مبارزه پیاوړی شي او ترورستان به وویری شي. یو شمیر څارنوالان وای چې پوځي محکمې له اساسي قانون سره په ټکر کې دي، خو د سترې محکمې مشر نصیر الملک نن دا اداوی به بنسټ وبللې. د پاکستان پوځ استدلال کوي چې پوځي محکمو ته اړتیا شته، ځکه چې د حکومت په وینا کله چې ملکي محکمې وسلوالو ته جزا اعلانوي یا هغوی په اعدام محکوموي تر فشار لاندې راځي او ګواښونه ورته کیږي. د پاکستان حکومت په ورته وخت کې ژمنه کړې ده چې د ملکي محکمو سیستم به سم کړي څو په راتلونکي کې د پوځي محکمو له اړتیا خلاص شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف ژمنه وکړه چې له ترکمنستانه به چین ته د اورګاډي د پټلۍ د تیرېدو چارې مخته یوسي. بیردی محمدوف نن قرغزستان ته د خپل لومړي رسمي سفر پر مهال د قرغزستان له ولسمشر الماسبیق اتمبایوف سره تر خبرو وروسته وویل دواړو لوریو د انرژي او امنیت په برخو کې خبرې وکړې چې دا د ټولې نړۍ لپاره مهم موضوعات دي. بیردی محمدوف وویل د ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان له لارې چین ته د ګازو د پایپ لاین تیرېدل په لنډ راتلونکي کې د تطبیق وړ پروشه ده. دواړو ولسمشرانو د زده کړې، انرژۍ، ترانسپورت، ساینس او ټکنالوژي په برخو کې 15 توافقنامې لاسلیک کړې. د ترکمنستان ولسمشر به سبا هم په قرغزستان کې وي. چینایي رسنۍ وایي هغه مسلمان ایغوران چې تیره میاشت تایلند چین ته سپارلی وو لا هم په توقیف کې دي او چارواکي دا تحقیقات کوي چې دوی د اسلامي دولت له ډلې سره څه ارتباط لري. په دې اړه راپور کې چې نن خپور شو دا هم ویل شوي دي چې شاوخوا 109 تنه ایغوران چې له تایلندي او چینایي پولیسو سره په جګړو وو په زوره چین ته استول شوي او دا ویره شته چې اعدام شي. ګلوبل ټایمز ورځپاڼه وایي چې د ایغورانو یو شمېر کسانو پلان درلود چې له تایلنډه ترکیې ته ولاړ شي او ښایي له هغه ځایه به دوی غوښتل په عراق او سوریه کې په جګړو کې برخه واخلي. پولیس وایي چې دوی پر 13 تنو شک لري چې له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر به نن په تهران کې له ایراني او روسي چارواکو سره وګوري. ولید المعلم تیره ورځ تهران ته ولاړ. دوی په سوریې کې له څلور کلونو راهیسې د روانې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو له ایراني او روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د ایراني رسنیو په وینا المعلم به د منځني ختیځ لپاره د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي میخایل بوګدانوف سره مخکې تر دې وګوري چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره نن غونډه وکړي. تهران او ماسکاو د روسیې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ناتړ کړی دی، خو د امریکا متحده ایالاتونو او د خلیج عربي هیوادو ویل دي چې بشار الاسد باید له ولسمشرۍ لرې شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبداللهیان وایي چې له ډیپلوماتیکو لارو د سوریې د جګړې د هواري چانسونه په زیاتېدو دي. فارس خبری آژانس د عبداللهیان خبره راخیستې ده چې وایي له شمرغه د سوریې د شخړو په برخه کې د سیمې د لوبغاړو په ستراتیژي کې بدلون تر سترګو کیږي. که څلور کاله مخکې داسې باور کېده چې جګړه د حل لاره ده، اوس دوی دا غوره ګڼي چې پر ډیپلوماسۍ تمرکز وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دوه لسو شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره پینده په هم اوریدل شي. د خبري ساعت زن ریاس نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د ملا عمر لمړین او د طالبانو د نوي مشر لټاکنې سره په ټپه درېدلې، د پاکستان حکومت بیا د ډېر ژر پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز وایي د سولې خبرې د افغانستان د لانجې وزنې حل لاره ده او هغوی چې دا پروسه ګډوډوي د افغانستان او پاکستان دواړو دښمنان دي. په دې اړه مو د چارو د یو کارپو نظر اخیستی
چې کومې خبرې د وروسته کېدلو په باره کې کوم شکوک په شبهات پیدا شوي دي، د هغې باره کې ډېر موزون دی او ډېر په موقع باندې دی، ځکه چې پاکستان په دې کې مرکزي کردار دی.
د ولسی جرګې د اداري هیئت غړي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید د طالبانو له خپل منځي اختلافاتو نه د ځان په ګټه کار واخلي.
دوی باید خاصه توجه ولري او له خپل امکاناتو نه کار واخلي چې وکولای شي چې د طالبانو هغه نظامي ډلې نورې هم سره وښي او د خپل موقف ته ځان کې ورسي.
په پکتیا او کندهار کې په لارینونو کې په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او د سولې د ټینګېدو غوښتنه وشوه.
زه د چلوېشتن کلن یم چې پیدا شوی و مشرانو ول جنگ دی. نن زما اولادونه ځوانان سول هغه جنگ پر موږ تپلی دی، موږ د دغه جنگ مخالف یو، موږ سوله غواړو.
د ازبکستان د اسلامي غورزنګ ډله چې د طالبانو ملاتړې ډله و وایي د ملا عمر د مړینې په اړه د طالبانو وروستۍ څرګندونې دوی ته د منلو وړ نه دي، ځکه دوی دومره کلونه دروغ ویلي دي. ملګری ملتونه وایي د جګړو په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي. بیا هم د جګړو ډیری قربانیان ماشومان او خزی دی. پر دې اړه مو د افغانستان د بشر د حقونو خپل خپلواک کمیسیون نظر اخیستی.
نه یوازې دا د بشر پالنې د نړیوالو قوانینو پر وړاندې جرم دی، بلکې اسلامي قوانین پر وړاندې هم دا یو بشري جرم دی.
د خبرونه دی اوریدو لپاره د خبرونه تر پای را سره د دې مسایلو د اوریدو لپاره د خبرونه تر پای را سره موږ ته وکړو. د پاکستان حکومت وایي چې ډیر ژر به له افغان طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شي. د پاکستان د صدر اعظم یو ځانګړی استازي د خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لمرستیال ځانګړي استازي سره د لیدو په مهال وکړه. ټاکل شوی و چې تیره جمعه په پاکستان کې طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبرې وشي، خو دوی ورځې مخکې تر دې خبرو د طالبانو د مشر ملا عمر د ملینی خبرونه خپاره شول او له دې سره د سولې خبرې وځنډیدې. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
پاکستان نن یو ځل بیا خپل ژمنه تکرار کړه چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. اسلام آباد دا خبره څو ورځې وروسته تر دې کړې ده چې د ملا محمد عمر پر ځای د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د سولې د خبرو په باره کې شک څرګند کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په هغه غونډه کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال د تامی چی یا ماموتو په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم له ځانګړي استازي طارق فاطمی سره په اسلام آباد کې درلوده. فاطمی وویل له طالبانو سره به ډیر ژر بیا د سولې خبرې پیل شي. په بیان کې وړاندې ویل شوی دی چې د صدر اعظم نواز شریف ځانګړي استازي ډاټ څرګند کړی دی چې د سولې خبرې به ژر شروع شي او پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړي. د افغانستان د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دوهم پړاو وروسته تر دې وځنډېده چې تیره اونۍ د ملا محمد عمر د مړینې خبر تایید شو. په بهرنیو اړیکو کې د صدر اعظم نواز شریف ځانګړي استازي وویل چې په افغانستان کې د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه ګډو هڅو ته اړتیا شته. طارق فاطمی زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په مثبت لور روان دي او له طالبانو سره د سولې لومړی پړاو خبري هم یو مهم پرمختګ و. یا ماموتو تیر کال په اکتوبر کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال استازي وټاکل شو او له دې ټاکنې راوروسته دا لومړی ځل دی چې د پاکستان ته په رسمي سفر تللی دی.
د پاکستان د پوځ لوی درسي جنرال رایل شریف د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان او سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهمې او د دې پروسې تخریبوونکي د افغانستان او سیمې د سولې دښمنان بللې دي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي دفتر د سیشن بي پورس په یوې خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد لوی درسي د څرګندونې پر اول پنډي کې د پاکستان د پوځ جګپوړو قمندانانو ته په هغې غونډه کې وکړه چې د پاکستان د روان امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. رایل شریف په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرات تو پاړه ویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغانستان دولت او طالبان ترمن مذاکرات وازنې باوري لار ده او هغه وران کاری چې دا پروسه تخریبوي هغه د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات دښمنان دي. په پاکستان کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د موضوع د امنیتي چارو لوی کارپو متقاعد جنرال سید نذیر سره چېړلې او لومړی د پاکستان د پوز د لوی درستیز د ورستو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتې ده.
دا بیان د مقیم حل سره ډېر مطابقت لري او بل په دې لړ کې چې د طالبانو سره خبرې اترې دا وی د نوی قیادت سوګند اخیستو نه پس چې کوم خبرې د اورستا کې دلو په باره کې کوم شکوک پر شوبات پیدا شوی دي دا غي باره کې ډېر موزون دي او ډېر په موقع باندې دي ځکه چې پاکستان په دې کې مرکزی کردار دي او پاکستان غواړي چې دا خبرې اترې په افغانستان کې امن پاکستان کې امن او په دې کې چې د ټولو ملکونو ضرورت د ټولو ملکونو د خطې د ملکونو ضرورت ته او د لوی طاقتونو په دې کې حصہ دا د دې کامیابی ضروری ده چې وشي او هغه په هغه کې چې کوم خندان ده او چتیږي هغه کې چې کوم داسې خلک دي چې نه غواړي چې دا کامیاب شي چې دا غوي ارادي تر سر ته نه رسی.
سید نذیر صاحب زما دویم پوښتنه داره چې آرمی چیف صاحب چې کوم اشاره ورکړې ده چې ځینې مخالفین نه غواړي چې په افغانستان کې دا خبرې کامیاب شي، د افغانستان دا خبرې کامیاب شي او په سیمه کې امن راشي، تاسو څه غنئ چې آرمی چیف صاحب دا کوم فرد ته یا یو ملک ته یا یو قوت اشاره کړې ده، تاسو وایئ په دې باندې؟
هغوی دا اشاره چې کړې ده دای بنه اشاره خو هغه قوتونه تکړې ده لکه را چې دا هندوستان چې کوم دی چې هغوی ښکاره ویلي دي چې موږ په پاکستان د دغه طرفه کمزوري کوو او دا جنگ به موږ جاری ساتو. پریما اشاره ای هغه قوتونو ته کړې ده، هغه غړو ته کړې ده چې کوم په پاکستان کې دي او کوم په افغانستان کې دي چې هغه د دې امن خلاف دي. او دریم خبره ای هغه دړو ته کړې ده چې کوم په طالبانو کې وسرخنه پیدا کوي یا د داعش مرسته کوي یا د طالبانو د قیادت نه مستقیږي یا پاغې کې خپل ایسنه چوي. نو هغه د افغان حکومت کې دي، د افغان په مخالفت کې دي او کو د افغان په عام خلکو کې دي، یا پاکستان کې هم داسې خلک هم شامل دي، یا هغه نور انټلیجنس ایجنسۍ چې کوم په دې خطه کې ټول خپل مفادات وړاندې کوي او دامن لار ړندوي.
زما اخري پوښتنه دا ده چې په تېر وختونو کې مونږ کتلې دي چې دا ګومان و چې د پاکستان پوسټ کم دی نو هغه د افغانستان په حق کې نه دی، خو اوس د اوسني بیان نه داسې ښکاري چې د پاکستان پوسټ دی نو هم دغلته امن غواړي. تاسو څه ګڼئ چې آیا دا د پاکستان پوسټ دپاره یا د منطقې دپاره د پاکستان د پوسټ یو بدلون دی؟ تاسو وایئ په دې باندې؟
واقعي ده چې دا یو قسم لا وړاندې و، خو دومره په زور سره نه و، دومره ښکاره نه و، دومره ټاکلی نه و، لیکن اوس دا ډېر ټاکلی خبرې کېږي چې یاره امن پاکستان او افغانستان کې راوستل او د هغې اثرات ضروري ده چې پاکستان ته به راځي، د دواړو امن تړلی دی. نو اوس پاکستان کې د ضرب عضب نه پس او په دې کې ډېر زیات او بل د هندوستان ارادو ته د کتلو نه پس ډېر زیات وړاندې شوی دی، او په دغه کې ما تاسو ته چې څنګه وویلې چې فوجي قیادت ضروري ده چې سیکورټي مسلې چې کومې دي، جنگ مسلې دي، هغه سیکورټي قوتونه استخباراتی قوتونه هغه جنگوي هغه وړاندې کوي. نو ضروري خبره ده چې په دې کې د دوی کم لاس دی، کم مرسته ده، هغه دو ټوکه ده، او په هغې کې د پاکستان پالیسي چې کومه ده اوس مکمل طور امن طرف ته ده، د جنگ طرف ته نه ده، یو قسم له هغه سټریټیجیک ډیپ طرف ته نه ده، د خو بد طرف ته نه ده، بلکې اکراس د بورډ یو قسم له د دې خطې نه د داسې قوتونو خلاصې دی چې کوم وجنه دلته بدامنی راغلی ده یا بدامنی راځي. او په هغې کې کوم بارني فوجونه دي هم ممکنې، مطلب ده چې یو مکمل مارشل یا لوی معاهده چې په هغې کې دا ټولې خبرې دي چې کوم د امن دپاره ناقصې دي یا کوم د امن دپاره رکاوټ دي چې هغه ټولې لرې کړی شي.
د امنیتي چارو کارپوه متقاعد جنرال سید نذیرو چې د پاکستان د پوځ د لوی درستی جنرال رایل شریف د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو. د پاکستان د پوځ لوی درستی د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان او سیمې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره مهمې بللې دي، او ویلي دي چې هغه څوک چې دغه پروسه تخریبوي د افغانستان او سیمې دواړو د سولې دواړو دښمنان دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د پاکستان حکومت به د طالبانو په اړه وروستیو پیښو ته په پام سره بیا هم د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره جدي اقدام وکړي؟ په دې اړه کولی شئ له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. کورنۍ ټلیفوني شمیره مو ده 00 8 22 55، او نړیواله شمیره مو ده 00 4 2 02 21 12 0 1. د غراز د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې لاره هم کول شي چې موږ ته خپل پیغام راوستوي او په دې اړه نظر شریک کړي. بیا هم په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت مشر تابع او د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي افغان حکومت باید د طالبانو له خپل منځي اختلافاتو نه د ځان په ګټه کار واخلي. دوی وایي چې کچېرې افغان حکومت وکول شي هغه طالبان چې له وروستیو پیښو ناراضه دي خپل لور ته وګرځوي، نو دا به لوی پرمختګ وي. د راپورونو له مخې د طالبانو د اختلافاتو په لړ کې په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا هم خپله دنده پرېښوده. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو ترمنځ د راپیدا شوي اختلافاتو په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې امکان لري ځینې مرور طالبان له داعش سره او بله ډله هم د سولې له پروسې سره یو ځای سي، خو له ځینو نورو بیا لاره ورکه ده. د ولسي جرګې دویم مرستیال افغان حکومت په ځانګړې توګه امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې له وخت نه په استفادې دې له ناراضي طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. محمد نذیر احمدزی د چهارشنبه پورز ازادۍ رادیو ته وویل دا د حکومت لپاره یو ښه چانس دی چې باید ورنه بشپړه ګټه پورته کړي.
طلایي چانس ته د پاسانی سره دوی کولای شي چې دوی خپل روابط ټینګ کړي، هغه ډلې چې خپل منځ کې ناراضي شوي دي هغوی سره دوی خپل موافقې ته ورسیږي، وکولای شي چې خپل برنامه هلته پدې کړي. نو اوس زموږ هیله توقع دا ده له خپل امنیتي سکتور نه چې په دغه پیری حالاتو کې دوی باید خاصه توجه ولري او له خپل امکاناتو نه کار واخلي چې وکولای شي چې د طالبانو هغه نظامي ډلې نورې هم سره وپاشي او دوی خپل موقف ته ځان کې ورسوي. دا په دولتونو دندې هم دغه دي، نظامي سکتور او بالخصوص د امنیتي سکتور.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له اعلان او د هغه پر ځای د ملا اختر منصور له ټاکل کېدو وروسته په دې ډله کې د مشرتابه پر سر اختلافات راپیدا شول. طالبانو د اعلامیې په خپرولو سره په خپلو لیکو کې اختلافات رد کړل او د اوازې د دښمن تبلیغاتو بلل. په داسې حال کې چې طالبان په خپل منځ کې اختلافات ردوي، خو د دې اختلافاتو په لړ کې تېره ورځ په قطر کې د طالبانو سیاسي استازي سیتیب اغا له خپلې دندې استعفا وکړه. که څه هم طالبانو د سیتیب اغا استعفا رد کړه، خو هغه باید پانه چې د قطر دفتر لخوا د ملا اختر منصور په ملاتړ رسنۍ ته استول سوی په هغه کې د قطر د دفتر د مرستیال عباس تانکزی نوم ذکر سوی ده. د سیاسي چارو کارپوهان وای که د طالبانو ترمنځ سیاسي اختلافونه د هغوی نظامي لیکو ته ورسیږي نو خطرناک تمامېدای سي. نظر محمد مطمئن چې د طالبانو په اړه معلومات لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مهمه خبره په کې ده چې دا سیاسي باندې نظامي خلک نه دي. که چیرته د طالبانو په لیکو کې نظامي اختلافات راشي دا به هغه ډیر زیات نه دي تشویش وړ وي. دا هم زه وایم چې سیاسي کسان تر هغه وخته مشکل نشي جوړولی تر څو چې نظامي طالبانو کې اختلاف پیدا نشي.
په خو داسې راپورونه هم خپاره شوي چې داعش یا د اسلامي دولت ډله غواړي د طالبانو ناراضي ډله خپلو لیکو ته جذب کړي چې دې ته ورته کار یې پخوا هم کړی و. که څه هم د طالبانو یو شمېر پخوانیو چارواکو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ اختلافات جدي نه دي بللي، خو د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې د ملا عمر مړینې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات کړي دي.
دا مسله پخوا هم و منته وست اختر محمد منصور د ټاکل کېدو نه وروسته دا غونه تقریبا سره جوخت شول. یعنی څو کسان همزمان لکه ملا عبدالمنانی عزی یا د طالبانو لومړنی سفیر په اسلام آباد کې معصوم افغانی دغه ټولو دا غږ جګ کړ او اخري غږ هم پرون د سیتیب هغه غږ و چې هغې وویل چې زه استعفا ورکوم. د ملا صاحب مړی موږ نه پټ ساتلی و او د بلې خوا نه موږ نه غواړو چې زموږ رهبري دی په خارجي هیواد کې وټاکه.
د چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې خبرې پیاوړې کړي څو هغه طالبان چې له خپلې ډلې ناراضه دي په اسانه د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
و امردل چې د افغانستان د ولسي جرګې د اداري هیئت مشرتابه او د غرض سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د طالبانو له خپل منځي اختلافاتونه د ځان په ګټه کار واخلي او هغه طالبان چې د وروستیو پیښو په خاطر ناراضه دي باید خپل لور ته راوګرځوي. همدا شپه یو اوریدونکی د ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. بله خبرونه خره خلاص تاسو
د ټول یو ادوال او ارمان دی الله تعالی په خپل کې په ګران هوا افغانستان کې داسې اسلامي ثبات راولي چې پرسته هم د اسمان په سطح باندې آزاد آباد سمولي ټول افغانستان.
بله
د پاکستان د ریجه د چیرې په اړه باندې څه دی؟ یعنی دا هغه پښتنه چې پرې څه دی چې جواب نه دی او نو څه معلومي دي زم ما فکر باندې یو مخه څه چلوي نو وایي چې افغانستان د وږي د رښت او پرمختګ وخوځي.
ډېر مننه ژوندۍ اوسې ستاسو له نظره مننه. یو بل اوریدونکی هم اخلو، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او د پاکستان د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړئ.
زما خپل نظر دا دی او ری
مهرباني وکړئ تماس مونو. یو بل اوریدونکی به واخلو، مهربانی وکړئ ځان راو پیژنئ.
هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د پاکستان حکومت به بیا هم طالبان سولې خبر ته کینوي؟
سلام تاسو ته او رادیو ټول اوریدم کو سر.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زما پښتنه دی معنی خدا د شاید چې دا د پاکستان وړاندیز چې دی نړیوال شریف کړی ده.
بلے اوریدن کنے و دنیا مننا سامنا اوریدل کیگی تیلیفونی اڑیک مو سمین دی بیا ہم لتا سنا یو دنیا مننه چې لمو سره متماسونی او زموږ ډیرو اوریدونکو د افغان بیسیم اتل شمیرې لاره هم په دې اړه پیغامونه راستولي او خپل نظرونه څرګند کړي دي. رحمت الله لسپین بولدک ولسوالۍ څخه لیکلي چې د پاکستان پوز نشي کولای چې سوله راولي. دغه راز عبدالله ننګرهار څخه لیکلي پاکستان په خپلو وعدو وفا نه کوي، افغانان باید پوه شي. او زمان خان د فراه ولایت څخه لیکي پاکستان د پیری خاصیت لري. دغه راز فضل محمد د کندهار ولایت څخه لیکلي دي چې پاکستان د افغانستان دښمن دی، دښمن هیڅکله دوست نشي کېدلی. عبدالهادي حقمل هم د کندهار نه لیکلي طالبان د نور جنگ پرېږدي او سوله دې وکړي. له تاسو نه یوه دنیا مننه چې موږ ته مو پیغامونه راواستول. پیغامونه زخت زیات دي، موږ هرومرو درته په خبرونو کې خبرو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. په پکتیا او کندهار کې په لارونو کې په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او د سولې د ټینګېدو غوښتنه وشوه. په پکتیا کې یو شمیر دینی عالمانو د وسلوالو طالبانو له نوي مشرتابه څخه وغوښتل چې په هر ممکنه شرایطو کې په افغانستان کې د سولې لپاره لاره هواره کړي او له جګړو لاس واخلي. دغه عالمانو د جګړې دوام یوه ناکامه تجربه بللې او زیاتوي چې د هیڅ لوري په ګټه بنوي. له ګردیز د ازادي رادیو خبريال دو تپان پر رپورت لري.
په پکتیا کې دینی علما او د وسلوالو طالبانو له مشرانو د نوي ټاکل کیدونکو طالب مشر څخه وغوښتل چې نور په افغانستان کې د سولې پروسه تکویه کړي. د پکتیا دینی عالمانو په دې خبري ناشته کې د پکتیا قومي مخاور او مدني پالانو هم په کې برخه لرله. دینی علما او له وسلوالو طالبانو او د غوی له نوي مشر تابعه څخه غوښتنه وکړه چې نور وسلوالي مبارزې ته د پای ټکی کېږدي. د پکتیا د علما او شورا رئیس مولوی خالق دادا کانی وویل وسلوال باید نور په دې واد کې د جنگ د دوام او ناکامو تجربه کول پر ځای افغاني سولې ته لار پرانیزي.
نور افغانان و نه کړیږي. موږ یواری بیا د طالبانو د نوي مشرتابه څخه هم دا غوښتنه کوو چې د جنگ په ځای باندې، د جنگ د دوام په ځای باندې، د ناکامه تجربه په ځای باندې، د اسلام په اصول سره ولاړه افغاني صلح ته غېږ پرانیزي او د خپل ورونو او افغانانو تر مابین د صلح لپاره کار وکوي.
نموړي زیاته کړه تر دې چې د افغانانو په کړاو کې اچول او د سولې خبرو نه تکوي کول افغان ولست نه جبرانیدونکو نور زیانونه ماړول شي چې د مخنیوي لپاره باید تر هر څه زیات سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. په دې خبري ناشته کې د علما او شورا مرستيال کاری خوجدین حق بیان هم د سولې پروسه په تکوي کې دوه ټینګار وکړ. ویل اسلام په داسې حالت کې سولې ته ترجیح ورکوي.
صلح غواړي، خیر غواړي، په دې کې بیا خیر ده، دې کې د الله تعالی رضا ده، په دې کې وحدت ټینګه ټول پر دې شوی دي. همدارنګه انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې د دوه کسانو تر مابین صلح وکړه، روح جوړې وکړه، دوی لپاره جنت واجب شو.
نموړي زیاته کړه زمون غوښتنه بداوي چې په هر ممکنه شرایطو کېږي باید تر دې ورسته په افغانستان کې د سولې لپاره کار وشي، سولې راشي او د افغان وژنې او وینې تویدنې مخه ونیول شي. علما او دا خبري ناشته په داسې حال کې راغوښتي چې د وسلوالو طالبانو د امیر ملا محمد عمر لمړینې ورسته دا غنوي ځای ناشتي په وسلوالو د جنگ په لیکو کې د ځانونو تنظیمولو غږ کړی او ویلي دي چې جنگ ته بد دوام ورکوي.
وړاندې په خبرونه کې د غرازاوري چې په کندهار کې هم په لسګونو دینی عالمانو، ځوانانو او قومي مشرانو د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. ملګری ملتونه وایي د جګړو په لومړیو شپږو میاشتو کې د تېر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي. بیا هم د جګړو ډیری قربانیان ماشومان او ښځې دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دا یو بشري جنایت ګڼي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دغه راز په کابل ښار کې د ماشومانو د تښتونې د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او په لسګونو ورزشکارانو نن په کابل کې په مخدره موادو د روږدو ناروغانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لارې هم صاف او واضح اوریدل شي. په انټرنیټ کې مو پیدا کولای شي په تمه د ازادي راډیو ټکی اور. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستل او کتل شي او د غراز د افغانستان له مختلفو سیمو د مختلفو مسایلو په اړه ویډیوګان هم شته، عکسونه هم شته او کولای شي چې هغه وګوري. انټرنیټ ته ورځي هر شیبه موږ خپل انټرنیټ پانه اپډیټ کوو. او اوس هم د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې دی. بیا هم احمد شبر سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي. مهرباني.
افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر وایي د 2015 کال په لومړي او شپږم میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نشټو کې نږدې 15000 ملکی کسانو ته مرجوب لاوشته ده. د ننګرهار ولایت سیمه چارواکي دا کوي پاس کې مینه ولسوالي کې د ائتلاف ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا 15 وسلوال مخالفان وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د بغلان ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي امنیتي مسول محمد یاسین د نیولو خبر ورکوي. د پاکستان ستر محکمې پریکړه وکړه چې پټي پوځي محکمې په هیواد کې قانوني دي او کولی شي چې ملکیانو ته د مرګ سزا ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر ژمنه وکړه چې له ترکمنستانه به چین ته د اورګاډي د پټلۍ د تیرېدو چارې مخته یوسي. بیرد محمدوف نن قرغزستان ته د خپل لومړي سفر پر مهال دا ژمنه وکړه. چینایي رسنۍ وایي هغه مسلمان غوران چې تیره میاشت تایلند چین ته سپارلی و لا هم په توقیف کې دي او چارواکي دا تحقیقات کوي چې دوی د اسلامي دولت له ډلې سره څه ارتباط لري. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر بنن په تهران کې له ایرانی او روسی چارواکو سره د سوریې د کورنۍ شخړو په ارتباط خبري وکړي. او د روسیې په لری ختیځ کې د دوو بسونو په ټکر کې لشتر لشه 15 تنو ته مرجوب 15 تنه وژل شوي او په دې ترافیکي پیښه کې پولیسونو کسان ژوبل شوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلای شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک. د ازبکستان د اسلامي غورزنګ ډله چې د طالبانو ملاتړ ډله د وای چې د ملا عمر د ملینې په اړه د طالبانو ورسته څرګندونې ورته د منلو وړ نه دي ځکه چې دوی دا دومره کلونه اسلامي ټولنې ته دروغ ویلې دي. مخله دې چې په دې اړه د اسلامي غورزنګ د ورستیو څرګندونو له حاله مو خبر کړو. بیا هم په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو او د سولې د ټینګېدو په ملاتړ د کندهار له ورستي لاریونو مو خبرو. په کندهار کې لسګونو دیني عالمانو، ځوانانو او قومي مشرانو د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. د مظاهره د لاریون ګډونوالو د غراز د پاکستان له خوا د افغانستان پر خاورې تاسات جوړول هم وغندل. محمد صادق قشتن له کندهار پر رپورټ لري.
موږ د هیواد پرمختګ غواړو، موږ د جګړې پر ځای سوله غواړو، موږ د جګړې دښمنان یو.
د مظاهرې لسکونو برخوالو د جنگ پر ضد او د سولې پر ماتړ شعارونه ورکول. په مظاهره کې چې د کندهار د ولایت شورا وکیلانو، ځوانانو، مدني فعالانو او شاریانو برخه لرله، ګډونوالو یې د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید د خلکو غوښتنه واوري او د افغانستان په خاورو کې د پاکستان د تاسیساتو په مقابل کې خپل کلک عکس العمل څرګند کړي.
پاکستان دې پر سرحد کاروزات بند کړي،
بند کړي،
بند کړي. نو چې موږ په پاکه خاورو باندې پاکستان تاروز نه کوي.
دا چې په دې ورځو کې زموږ د هیواد په جنوبي او سرحدي سیمو کې د پاکستان له خوا نظامي تاسیسات په سرحدي سفري نقطو کې جوړیږي او هم اکثرا په همدغه سرحدي سیمو کې زموږ خاوره پر اکچونو ودی چې په پایله کې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي. موږ یې په کلکه غندنه کوو او پر افغان دولت ځغ کوو چې د فعال ډیپلوماسۍ له لارې یې د مخنیوي لپاره هر اړخیزې هلې ځلې ترسره کړي.
د مظاهرې برخوالو د غراز د جنگ دوام وغندي او د دولت پر وسلوال مخالفینو یې ژغ وکړ چې له حکومت سره سوله وکړي.
زما غوښتنه ده چې زموږ په افغانستان کې سوله راشي او قراری راشي. زه د 24 کلن یم چې پیدا شوی و مشران ول جنگ دی. نن زما اولادونه ځوانان سولاغه جنگ پر مشتپلی دي. موږ د دغه جنگ مخالف یو، موږ سوله غواړو، موږ نه غواړو چې هر شله هر باغ هر ځای مو په وینو لړلې. دې جنگ زموږ سره تعلیم واخیستې، دې جنگ زموږ سره ډوډۍ واخیستله، دې جنگ زموږ سره هر څه واخیستله.
که مرګونه یې، که پټاو کېږي، که هر شی کېږي، که زموږ په مسجد کې وژل کېږي، ټول زموږ مخاور سپین ږیري وژل کېږي، نو نور زموږ افغانان چپ نه شي کښېناستلی. موږ سوله غواړو، موږ د سولې طرفدار یو، لیکن پیروژهیي سوله نه غواړو، نه کراداجي بنیادي سوله غواړو، د دولت سه هم، د مخالفینو سه هم.
د مظاهرې برخوالو دغه راز پر نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي تر څو سوله راسي او د افغان وژنې او وینې تویدنې مخه ونیول سي.
په کندهار کې د جګړې د ختمېدو او په افغان د سولې د ټینګېدو په ملاتړ د لاریون په اړه راپورو دغه راز د لاریون ګډونوالو د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د تاسیساتو جوړول هم وغندل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې حکومت به هیڅکله هم چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان پر خاورې تیری وکړي. د ملي امنیت د سلاکار د دفتر ویان تواب غورزنګ دا خبره په جوخ خبری آژانس ته کړي او ویلي چې حنیف اتمر نن د پکتیا ولایت د برمل ولسوالۍ له قومي مشرانو سره په غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې. دغه راز د هغه په خبره چې قومي مشرانو په دې غونډه کې د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړ چې دوی د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره دي او هیڅکله به هم څوک پرې نږدي چې پر خاورې تعرض وشي. د ازبکستان اسلامي غورزنګ چې یو وخت له طالبانو سره تړلې ډلې پیژندل شوې و، نن ورځ ویل کېږي نه یوازې دا چې له طالبانو سره یې اړیکې شلولې، بلکې طالبان په درواغو، غولونې او د پاکستان له استخباراتو سره په لاس لرلو تورنوي. څه شی د دې سبب شول چې دغه ډله له طالبانو سره ورانه کړي؟ په دې اړه څو شېبې وروسته.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازبکستان اسلامي غورزنګ په دې باور دی چې هغه څه چې طالبانو د مولا محمد عمر د مړینې په اړه ویلي د باور وړ نه دي. زبیح الله مجاهد چې ځان طالبانو ویان بولي د مولا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو یوه ورځ وروسته تایید کړ چې مشر د یوې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. مجاهد ونه ویل چې مولا عمر څه وخت او چیرې وفات شوی، خو زیاته کړه چې هغه له 2000 لومړي کال وروسته افغانستان ته نه دی تللی. د ازبکستان اسلامي غورزنګ په یو خبر پانه کې چې ازادي راډیو د ازبکستان څنګه ته استول ویلي چې په 14 کلونو کې زموږ د ګران مشر مولا عمر د ژوند او مړینې په اړه اسلامي ټولنې ته درواغ ویل شوی او د هغه د مړینې په اړه ورستۍ خبر پانه هم د همدغو درواغو دوام دی. افغان چارواکو ویلي چې د طالبانو پخوانی مشر په 2013 کال په پاکستان کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان حسیب صدیقی په دې اړه وویل
مولا محمد عمر رهبر ګروه طالبان
مولا عمر د 2013 کال په اپریل کې د کراچۍ ښار په یوه روغتون کې په مرموز ډول په قتل رسیدلی دی. د ازبکستان اسلامي غورزنګ په خبر پانه کې دغه راز طالبان په درواغو، غولونې او هم د پاکستان له استخباراتو سره په لاس لرلو تورن کړي دي. دغه ډلې له طالبانو غوښتي دي چې د ملا عمر د مړینې په اړه رښتینې جزئیات په تفصیل اعلان کړي او هیله یې ښودلې چې طالبان دا کار وکړي. د راپورونو له مخې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ په ګډون د یو شمېر نورو بهرنیو ډلو وسلوالو چې په افغانستان کې په تېره بیا شمالي ولایتونو کې فعال دي له طالبانو غوښتي وو چې ډېره موده وشوه چې د اسلامي امارت مشر یې نه دی لیدلی او دوی ته د ویډیو یا له بلې لارې دی دا وښیي چې ملا عمر نه دی مړ بلکې ژوندی دی، که نه دوی به د اسلامي دولت له ډلې سره یوځای شي. د ازبکستان د اسلامي غورزنګ ډله چې په IMO پیژندل شوې په افغانستان او پاکستان دواړو کې فعالیت کوي. دا ډله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل ده او په مرکزی آسیا او روسیې کې پر فعالیتونو بندیز لګول شوی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې دغه ډلې چې له القاعده سره یې اړیکې لرلې د روان کال په لومړیو کې د اسلامي دولت ډلې ته بیعت وکړ.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادی رادیو نه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نه ماده افغان ملکونو د تلفاتو په اړه تازه راپور خپور کړ چې د تیر کال په نسبت مرګ ژوبله زیاته ښیي. دا راپور د یو نه ماده بشري حقوقو مشر دانیل بیلنن په کابل کې خبرلاند ته ولست او ویل چې د 2015 کال په شپږو لومړیو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی. 4921 افغان ملکان مړه او ټپیان شوي او 80% مسؤلیت هم وسلوالو مخالفانو ته راجع کیږي. له بلې خوا په افغانستان افغانستان کې د یو نامه مشر وویل چې په دغه هیواد کې د ملکانو د تلفاتو د ختمېدو لپاره سوله ضروري ده او دوی به په دې برخه کې خپل همکاري جاري وساتي. صفي الله ستانک ځای پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي چې په افغان جګړه کې ملکیانو ډېرې قربانۍ ورکړي او یوازې د سکال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 15,000 ملکیان مړه او ټپیان شوي دي. د یوناما د بشري حقونو برخې د ملکیانو د تلفاتو په اړه خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغو شپږو میاشتو کې 1592 ملکیان وژل شوي او 3,309 نور ټپیان دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښیي. د یوناما د بشري حقونو مشر دانیل بیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې دا رپورټ خبریالانو ته ولوست او هیله یو خوده چې د جګړې ښکېلې خواوې په خاصه توګه طالبان د ملکانو وژنه بند کړي. دا وایي د 2015 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوناما د 4,921 ملکانو مرګ ژوبله ثبت کړې ده چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښیي. په ریپورت کې د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه شوې چې په ملکانو باندې هر ډول حملې بندې کړي. په طالبانو غږ کوي چې د نړیوالو بشري حقونو په اساس د ملکانو په اړه په خپل دریځ بیا کتنه وکړي. میرمن بیل ویل چې په 2015 میلادي کال کې 1,200 ماشومان او 595 خزو ته مرګ ژوبله وخت چې په مرګونو حمله او چاودنو کې همدا دوه طبقې ډېرې قرباني شوې دي. د یوناما په دغه ریپورت کې راغلي چې 90% د مرګ ژوبله د ځمکنیو جګړو، ماین چاودنو، انتحاري حمله او هدفي وژنو له امله رامنځته شوې ده. د ریپورت لمخې د دې مرګ ژوبله 90% مسؤلیت وسلوالو مخالفینو ته راجی شوې، 14% دولت پلوي پوځیانو، 10% د بیلابیلو ډلو خپل منځي جګړو او 4% هم د پخوانیو ناچاودو ماینونو چاودنو ته. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر نیکولاس هیسم ټینګار وکړ چې د افغان ملکانو د ژوند خوندیتوب په دغه هیواد کې د جګړو په ختمېدو پورې تړلې مسأله ده. ښاغلی هیسم وویل چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د افغان جګړې لښکېلو خواو سره په ګډه کار کوي چې په دغه هیواد کې سوله تامین او ملکان له ویر او غم خلاص شي. بلاخره زه فکر کوم چې موږ باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړو او پکې شامل شو. دا سې وسوله چې ټول افغانان په نتیجه کې سره یوځای شي. زموږ هدف هم دا دی چې د ملکانو د مرګ ژوبلې د ختمولو لپاره له ټولو ډلو سره خبرې وکړو او هغوی د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره وهڅو. ملګری ملتونه په داسې حال کې روان میلادي کال لومړی شپږ میاشتې د نورو کلونو په نسبت افغان ملکانو ته خنړې بولی چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې د سولې او امنیت دروستلو ژمنه وکړي. کارپوهان وایي په داسې وخت کې چې په جګړو کې ملک تر ټولو ډیرې قربانی ورکوي، د افغان جګړې د ختم لپاره باید جدي هڅې وشي او د سولې د تضمین لپاره چې د جګړې یوازینی حل لار ده افغان حکومت هیڅ راز هڅه ونه سپموي. صفی الله ستانکزای، ازادي رادیو، کابل.
و امر دلته ملګری ملتونه وایي د جګړې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوی. به هم د جګړو ډیری قربانیان ماشومان او خزی دي او عاملین هم بیا طالبان خودل شوی. البته ډیرو تلفاتو د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر وایي چې دا یو بشري جنایت دی. د ښاغلي لال ګل لال سره زموږ همکار اجمل تورمان د افغانستان د پافغانستان کې ملکي تلفاتو د وروستي راپور په اړه مرکه کړې او لومړی د ملګرو ملتونو د دغه راپور د وروستیو موندنو په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
یقیناً چې منګه څنګه چې زمنګ وطنوال او هیوادوال او نړیوال ټول د دغه ټولو صحنو شاهد دي. متاسفانه چې دغه دواړه کلونه 2014 کال او 2015 کال د ډیرو خنډیو بشري غمیزو شاهد وو چې نه یوازې دا چې ملکی تلفات رامنځته کړل، ډیره خلک بې ځای او مالی تاوانونه هم واړول.
په دغه راپور کې دا هم ویل شوی دی چې په ملکی کسانو کې چې مرګ ژوبله ورته وخت دی تقریبا 23% میرمنې او 14% ماشومان دي چې په دې تیر کال په پرتله زیاتواله پکې راغله ده. آیا په لوالو نخته کې د ماشومان او د خزو دوی هدف ګرځول فکر کوي دا څومره د بشري حقوقو خلاف خبره ده؟
یقینا د دغه راپور لمخې چې منګه مطالعه کړې ده د خزو او ماشومانو د مرګ ژوبلې د ملکی خلکو دغه سلنه ډیره لوړه تللې ده او دا د اندېښنې وړ ده. او د دې په څنګ کې نه یوازې دا د بشر پالنې د نړیوالو قوانینو پر وړاندې جرم دی، بلکې اسلامي قوانین پر وړاندې هم دا یو بشري جرم دی چې عاملین مرتکب شوي دي. او ځکه چې ماشومان او ښځې زموږ د ټولنې تر ټولو پورې هغه کمزورې عنصر دی او باید خواوې د دوی د جون په خوند کې دلو کې ژوند پاتې شي، هم اسلامي قوانینو ته، هم نړیوال د بشر پالنې قوانینو ته، او دغه په نظر کې ونیسي تر څو پورې د ماشومانو او د ښځو مرګ ژوبله کې دوی د پیسې کې ورته کیږي او د دوی ژوند خوندي.
بله، یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ویل کېږي چې په دغه نښتو کې ملکي کسان ته چې مرګ ژوبله وخت 14% د افغان امنیتي ځواکونو او د دوی د نړیوالو همکارانو لخوا دوی پکې ګرام بلل شوې دي. وسلوال مخالفین خو هڅه کوي تل مدام چې د کی تاسیساتو د کلو کورونو نه په ګټه اخیستنې دولتي تاسیسات تر برید لاندې ونیسي. نو څنګه افغان ځواکونه مثلا په دې ګرام ګرل شوې دي چې او د دوی نړیوال همکاران چې 14% دوی د ملکی خلکو په مرګ ژوبله کې ګرام دي؟
تاسو پوهیږئ چې څنګه د افغانستان ملي قوانین او افغانستان هغه کنوانسیونونه چې د ملګرو ملتونو دي هغه امضا کړي دي او هغه ته باید ژمن اوسیږي چې هغه د یو له هغې جملې نه د بشر پالنې نړیوال قوانین دي چې هغه په جنګونو کې د ملکیانو جون خوندي کوي. نو افغان ځواکونو ته هم پکار وو چې په دغسې جګړو کې چې هلته ملکي خلک استوګن وي او مقابل لوری د هغې نه د په توګه باندې کار اخلي، باید دولت د حوصلې نه کار واخلي تر څو پورې هغه تاکتیکونه استعمال کړي چې عموما د جګړې په اصولو کې راځي او هلته بیا د ملکي مرګ ژوبلې نه رامنځته کوي او په بریالۍ توګه باندې دوی کولی شي چې دښمن وڅاري او دښمن وځپي. متاسفانه چې په دغسې وختونو کې زمونږ ملي امنیتي ځواکونو د هغه اصول نه کار نه دی اخیستی، نو لدی لامل د دې شوی دی چې هلته ملکی مرګ ژوبله رامنځته شوی او د دې په څنګ کې دغه 14% چې وای هم بهرنیو ځواکونو ته منسوب کیږي او د دې په څنګ کې 10% نوره داسې ملکی مرګ ژوبله رامنځته شوی ده چې هغه په همدغه ځمکنیو جګړو کې ده چې هغه یو لوري ته هم منسوب کیږي نه، ولې دواړه لوري په دې باندې ملامت شوي دي چې دغه 10% ملکی مرګ ژوبله چې په دغه تیرو شپږو میاشتو کې رامنځته شوې ده دواړه لوري ملامت ګرځېدلي دي او هغه د دې مرتکب شوي دي.
د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر لال ګل لالو چې په افغانستان کې په جګړو کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما د وروستي راپور په اړه نظر څرګندو، په دغه راپور کې بیا هم ویل شوی چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت په جګړو کې د ملکي تلفات 1% زیات شوي. بیا هم د جګړو ډیری قربانیان ماشومان او ښځې دي. په دې اړه مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه هم اخیستي دي.
افغانستان کې تلفات یا نظامی وی یا غیر نظامی وی، نو چې مونږ ګورو په افغانستان کې دی وی ورزنه بلی تزیاتیږي او کمیږي نه، نو مونږ په خپل دغه تقاضا ده د حکومت نه کچیرته حکومت د طالبانو سره په یو خن نتیجې سره په یو ځکه مذاکره وکړي نو ان شاء الله که دوه سره په موافقه ته ورسیږي.
اردو چې عملیات کوي هغه کتاب معلومات نشته چې ته ملکی که نظامی، هغه خپل اعلان ورته کړی دی چې ملکی خلک دی د نظامی د خوانه لري شي. هغه که چېرته عملیات کوي نو دوی کې خو د تلفات خامخا راځي، او که چېرته ملکی خلک دی ما هغه غاوري هغه د مخالف د خوانه د ځان وباسي چې د مسله د خوا کې نه وي چې اردو خپل عملیات وکړي.
اصلا د پدې کې حکومت ملامت ده چې بعد خلکو د پاره ورور کومک وکي او دا زموږ تاسې اردو او پولیس کا امنیت دا به تقویه کی اکمالات چې نه کیږي مجبور دي چې ورور پولیس دا کا اردو دا ورور چلته ځان ها چې د اکمالات نه کیږي خاتمه نسی سرون ژوند پرې کی. نو د شهر شه د لاس سره سره کی د کورو پاندغ باندې شروع کی د کشنیان هم شروع کی د ځان باسي مختلف رقم ځان وباسي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او عام خلک په کابل ښار کې د ماشومانو د تښتونې د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. په وروستیو کې د افغان امنیتي چارواکو د څرګندونو سره سره چې ویلي دي د دغې پدیدې د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي. په وروستیو کې د تښتونې پیښې زیاتې شوې دي چې کابل ښاریان یې ډېر اندېښمن کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
په هیواد کې د نامنیو او یو لړ نورو ستونزو ترڅنګ د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ماشوم تښتونې پر پیښو اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ماشومان د تښتونې له ګواښ سره مخ دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې مسؤول عبدالله عابد له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د دې ستونزې مخنیوي ته تدابیر جدي کړي.
خو خپله په کمیسیون کې هم ځینې قضیې وې چې خلکو مراجعه کړې وه او د ماشومانو او لویانو د اختطاف په هکله یې شکایتونه کړي دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښمن دی ځکه چې دا د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوال کنوانسیون خلاف عمل ګڼي. له حکومته مو هیله ده چې د سړي تښتونکو پر وړاندې جدي چلند وکړي.
خاغلی عابد تاکید وکړ چې که په دې برخه کې تدابیر کمزوري وسی ماشومان به لزده کړو او سوکاله ژوند به برخې شي. یوازې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون نه دی چې په دې حق اندېښمن دی، بلکې په کابل ښار کې ګڼې کورنۍ هم دغه ګواښ اندېښمنې کړې دي. دا کورنۍ وای تر هغې په ویره کې دي چې ماشومان له ښوونځیو او یا کورسونو څخه راستانه شوي نه وي. د کابل ښار یو بوسیدونکی حمید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ورځو کې ډېر نه میرا غلا ده ماشومان اختطاف کیږي، هم غټ کسان اختطاف کیږي او موږ زیات د تشویش سره مخامخ شو. نه دې نه ښایي چې د حکومت یا ضعف نقطه ده چې دا خلک کنټرولولی نه شي. خپله هم د چارواکو خصوص دي نظامي ماموریتونه د خلک دا پکې اتمن لاستري، ځکه د ماموریت څنګه نه یو کس اوچت کیږي یا په دوه کیلومتره یو کیلومتره کې هلته او زه یې د هغې ته څنګه نه یو ماشوم اوچت کیږي. نو اتمن د خلکو سره لاره شته.
دا کورنۍ له امنیتي ارګانونو غواړي چې د ماشوم تښتونکو پر وړاندې د جدي چلند وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او عام خلک په داسې حال کې د ماشوم تښتولو پیښو اندېښمن کړي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په اتمه ناحیه کې یو ماشوم تښتول شوی، جنسي تېری پرې شوی او بیا وژل شوی دی. د کابل امنیه قمندانۍ په کابل ښار کې د ماشوم تښتونې د پیښو زیاتوالی ردوي او وایي چې امنیتي ځواکونه د دې ډول پیښو مخنیوي ته تدابیر پراخ کړي دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل.
څوک د تشویش نه کوي، دومره وسې تدابیر موږ نیولې دي. هر هفته بلا نغه موږ یو نیم سلسل 200 نفر نیسو. دا هغه څوک دي چې جرمو ته اقدام کوي یا جرم کړی موږ نیولی ده. دا ټول د تدابیرو نتیجه ده. څو ګروپ اختطافچیانو نیول، دا ټول د کابل د پولیسو هغه تدابیر دي چې موږ وکولای سو خپلو ګرانو هیوادوالو ته خصوصا د کابل اوسیدونکو ته د ژوند ښه زمینه مساعده کړي.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې یو ماشوم تښتول کیږي، بلکې په خاطر دې هم ورته پیښې شوې دي. کارپوهان وایي د مجرمینو پر وړاندې کمزوری چلند د دې سبب شوی چې جرمونه او په تېره د ماشومانو تښتول زیات شي. دوی وایي په اکثرو ځایونو کې امنیتي مسؤلین جنایي پیښې له رسنیو پټې ساتي او په دې مسایلو کې ځانونو ته برات ورکوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه ټوله
له 2015 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته نه وي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي راډیو یو نوې لړۍ خپروي.
سبا د دې لړۍ یو بل برخه مهیروي. په لسګونو ورزشکارانو په مخدره موادو د روغ دیو کسانو د درملنې لپاره نن په کابل ښار کې خپله وینه ورکړه. د افغانستان د وینې د بانک مسؤلین هم خوشاله دي او وایي چې د وینې ورکړه روغتیا ته ګټه رسوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
که څه هم په خاطر دې ځینو دولتي چارواکو او عامو خلکو ناروغو او د امنیتي ځواکونو ټپیانو ته وینې ورکړي دي، خو دا لومړی ځل دی چې ورزشکاران په مخدره موادو د روږدو درملنې لپاره وینه ورکوي. لزګونه ورزشکاران د چهارشنبه په ورځ د کابل د وینې په بانک کې راټول او په زرګونو سیسی وینه یې د روږدو د درملنې لپاره ورکړه. د وشو د اسلامي ثقافت د مرکز د فدراسیون رئیس محفوظ وفا آزادی راډیو ته وویل چې د وینې له ورکړې هدف دا دی چې وینې ته له اړو ناروغانو سره مرسته وشي.
هدف مو به خاطر که کسانی که ترک احتیاط کردن از مواد مخدر
زموږ هدف دا دی هغه کسان چې له مخدره موادو لاس اخیستی او تر درملنې لاندې دي د وینې مرسته ورسره وکړو.
همدارنګه یو ورزشکار د وینې له ورکولو وروسته آزادی راډیو ته وویل
ما افتخار میکنم که امروز خود دانیم برمود
زوی عرم چی نن ها کسان توینه ورکام چی پا مخدره مواد درور دی او یا تپی دی او وینی تا ضرورت لری.
په خاطر دې د جمهور رئیس اشرف غنی په ګډون ځینو دولتي چارواکو هم ټپیانو ته وینې ورکړې دي. د افغانستان د وینې بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې شاوخوا 150 ورزشکارانو خپلې وینې دغه بانک ته ورکړې چې دا عمل د یاد بانک کارکوونکو او عامو خلکو وستایو. د افغانستان د وینې د بانک رئیس وویل هڅه کوي چې دغه کمپاین نور هم پراخ شي.
پیام مهم را کی کمپاین بر مردم ما داد و این بود که در
کم پیام چی دی کمپاین خلقو تا ورکره حقه داده چه شاید زین خلق دوینی لورکولو چخه دا زند ناراغی که دو تشویش بلاری خو ساینس ثابته کرده چه دوینی ورکره روختیات تا گته ورده.
ډاکټران وای د وینې ورکړه د مغزي سکتې د وینې د لوړ فشار او یو لړ نورو ناروغیو مخه نیسي. ورزشکاران په داسې حال کې روغ د وینه ورکوي چې ویل کیږي په افغانستان کې د روغ د شمیر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیدلی او وینې ته ضرورت لري.
په کندوز کې سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. بزګران هم ډیر خوشحاله دي او وایي چې خپل خټکی په ښه نرخ پلوري. اجمل آریان پرې رپورټ لري.
په کندز کې سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کندز ولایت کې د خټکیو د مچانو ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې، خو د تیر کال په پرتله د خټکیو حاصلات زیات شوی دی. د دغه ولایت کروندګر وایي چې د تیر کال د سړې هوا له کبله او د اوبو له زیاتوالي سربیره تر ځمکې لاندې د خټکیو د مچ د له منځه تللو له کبله د خټکیو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم په دغه ولایت کې د خټکیو د حاصلاتو د ډېر خبره کوي او وایي چې سږ کال کروندګرو د خټکیو د مچانو د ناروغۍ په اړه کوم شکایت نه دی کړی. د نوموړي ولایت د کرنې ریاست د زراعتي امور امیر عبدالبصیر فقیری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د روان کال په پیل کې کروندګرو ته یو ډول درمل ویشلی وو چې پر خټکیو د ګل پر مهال وپاشي.
خلال چې اوس لیدل کیږي او هغه امراض وفات چې په خټکیو کې موجود و په اثر سعی او تلاش د مدیریت حفاظت نباتات ریاست زراعت او ریاست زراعت دغه آفتونه کم سیوی دی. اوس موږ چې وینو حاصلات د خټکیو ښه ده. په بازار کې خټکی ډېر عرضه کیږي. موږ یقین تر اوسه کوم شکایت د امراض وفات له نگاه نه پیدا شوی نه ده چې زراعت ته مراجعه کړی. خټکیو حاصلات هم ښه ده.
هغه زیاته کړه چې تیر کال د کندز ولایت په سطحه په 800,000 هکتاره ځمکه کې خټکی کرل شوی وو. په داسې حال کې چې سږ کال په نږدې 10,000 هکتاره ځمکه کې خټکی کرل شوی دی. د یادونې ده چې دا مهال د یو خټکی نرخ د کندز ښار په بازار کې له 500 افغانیو نیولې تر 140 افغانیو پورې رسیږي. په همدې حال کې د کندز بزګران هم وایي چې سږ کال د دوی د خټکیو پالیزونه ښه دي او تر دې دمه ورته کوم زیان نه دی رسیدلی.
مته خټکی دی نو سکارې د منګه اصله ډېر خټکی کړی دی. نو د منګه خټکیان تر پاکستانه پورې دانن مشپاګو موټره بار کړ. پاکستان خو ته لاړل جلال آباد او نور تاجکستان ته وارې خو ته زیدي منګه خټکیان د اوس 1,000 روپۍ 500 روپۍ 100 روپۍ پورې منګه خټکی لرو.
د کندز خټکی په مختلفو نمونو یادېږي لکه اسقلانی، ارکانی، زرمتی، جنتور، قندک، اندلک، الاپوچاق، برګنی، شینمغزی او غازی خانی. اما زرمتی، غازی خانی او اسقلانی لزنگری خوان او شهرت څخه برخمن دي. کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې نوموړی ولایت یو حاصل خیزه ولایت دی چې په پراخه پیمانه پکې غنم، شولې، خټکی، هندوانې او همدارنګ نورې میوې هم کرل کیږي چې له همدې عمله ورته د افغانستان د غلې کندو هم ویل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
یو ځل بیا د دې خپرونې د مهمو مسایلو یادونه کوو. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د ملا عمر لمړيني او د طالبانو د نوي مشر له ټاکنې سره په ټپه درېدلې، د پاکستان حکومت بیا د ډېر ژر پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز وایي د سولې خبرې د افغانستان د لانجې یوازنۍ حل لاره ده او هغوی چې دا پروسه ګډوډوي د افغانستان او پاکستان دواړو دښمنان دي. د ولسي جرګې د ادارې هیئت مشرتابه او د غرض سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید د طالبانو له خپل منځي اختلافاتو نه د ځان په ګټه کار واخلي او هغه طالبان چې له وروستیو پیښو ناراضه دي باید د خپل کړي. په پکتیا او کندهار کې په لاریونونو کې په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او د سولې د ټینګښت په ملاتړ لاریونونه وشول. دوی وویل چې جګړه باید پای ته ورسول شي او سوله باید په هیواد کې ټینګه شي. د ازبکستان د اسلامي غورزنګ چې د طالبانو ملاتړې ډله ده وایي د ملا عمر د مړینې په اړه د طالبانو وروستۍ څرګندونې ورته د منلو وړ نه دي، ځکه چې دوی دا څو کلونه اسلامي ټولنې ته درواغ ویلي وو. دغه راز د ملګرو ملتونو ویلي چې د جګړو په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بیا د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی دی. بیا هم د جګړو ډیری قربانیان ماشومان او ښځې دي.